دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سویدن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2020 کال د جنوري 8 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د پوځ په اړه د یوې قانوني مسودې، د معلوماتو او مجرمانو د تبادلې قانون، پولیو ضد کمپاین او د سکولونو پر رخصتۍ سربیره د روانې خبرونې په دویمه نیمه کې یو نیوز پروګرام روغتیا او درملنه اورېدل مه هېروئ. خو تر څه وړاندې د محل خبرونه له شاهین بنیر څخه وایم.
سلیم شیرون بیر دی وخت مهم خبرونه د سینټ د دفاع د کمیټې د منظورې نه وروسته د پوځ په قانون کې د بدلونو مسوده سینټ ته وړاندې کیږي. د میرام شاه د اړنګ شوی بازار دکاندارانو او د جداد مالکانو د حکومت لخوا دوی ته د پوره معاوضې نه ورکولو پر ضد احتجاج د دوام ورکړی دی. او یوه یوکرایني الوتکه چې 170 کسان پکې سپاره وو د تهران په امام خمینی ایرپورټ د پورته کېدو نه سمدستي وروسته پریوتې ده. د خبرونو تفصیل. د سینټ د دفاع د کمیټې د منظورین وروسته د پوځ په قانون کې د بدلونو مسوده نن سینټ ته وړاندې کیږي. د سینټ د دفاع قائمه کمیټې د پاکستان د ځمکني، فضايي او بحري ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه درې بیلونه پرون منظور کړه. دغه کمیټې یو غړي انورالحق مشال لیډو ته وویل که نن سینټ هم منظور کړي نو د ولسمشر د لاسلیک نه وروسته به یو قانون وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان قومي اسمبلی هم دغه قانوني مسوده منظوره کړه چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په ګډون ډیرو سیاسي ګوندونو په حق کې رایه ورکړې. خو جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او له وزیرستانه د قومي اسمبلی غړیو یې مخالفت وکړو. د بلوچستان په مرکز کویټه کې په یو بمی چودنه کې دوه کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د کویټې د پولیسو مشر عبدالرزاق شیما پرون رسنیو ته وویل چې چودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ښودل شوي وو چې د امنیتي ځواکونو ګاډۍ په نښه کړې دي. په ټپیانو کې دوه تنه امنیتي سرتېري دي. جمعیت الاحرار وسلوالې ډلې د برید ذمواري منلې ده. د بلوچستان وزیر الله جام کمال د پیښې غندنه کړې او په دغه اړه یې د پلټنو ویلي دي. د میرام شاه د اړنګ شوي بازار دکاندارانو او د جداد مالکانو د حکومت لخوا دوی ته د پوره معاوضې نه ورکولو پر ضد احتجاج له دوام ورکړی دی. له تیرو 14 ورځو راهیسې په میرام شاه کې په احتجاج ناستو د اوتمانزی قبیلې غړیو د حکومت لخوا دوی ته د مرلۍ په سر د 15 لک روپو تجویز مسترد کړی دی. په دغه اړه پرون مشال لیډو سره په خبرو کې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ وویل بلخوا د سیمې ډیپټی کمشنر او په صوبه کې د آفتونو د نظم اداره وایي چې دکاندارانو د جداد مالکانو ته د معاوضې ورکولو لپاره په 4.6 کروڑ روپو اتفاق شوي چې زر به له کابینې منظوري وشي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. یوه یوکرایني الوتکه چې 170 کسان پکې سپاره وو د تهران په امام خمینی ایرپورټ د پورته کېدو نه سمدستي وروسته پریوتې ده. رویټرز خبري ایجنس د ایران سرکاري خبري ایجنسونو د راپورونو پر اساس وایي چې دا پیښه نن رامنځته شوې ده. ځینې خبري ایجنسونه د مسافرو شمیره 180 ښایي. د ایران د سیول ایویشن د ادارې ویان رضا جعفرزاده سرکاري ټلویزیون ته ویلي د یوکرین انټرنیشنل ایئرلاینز بوئنګ الوتکه د ایرپورټ سره نږدې پریوتې ده چرته چې د خلکو د ژغورلو لپاره مرستندویه ډلې ورلیږل شوي دي. د ایران د بیړنیو خدمتونو د ادارې مشر ویلي په الوتکه اور لګېدلی دی خو د مرستې ډلې ورلیږلي او کیدی شي ځینې مسافر وژغوري. په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ویلي چې هر څه سم دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګېدلي او اوس مهال د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي او تر اوسه پورې خیر دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او ښه سنبال پوځ لرو. ټرمپ ویلي سهار به په دې اړه بیان ورکړي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات کوي، خو وار له مخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوې دي. او د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سپینې ماڼۍ ته رسېدلي دي. د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان مخکې تایید کړی وه چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او اربل په دوو پوځي اډو چې پکې امریکایي او ایتلافي ځواکونه دېره دي راکټي بریدونه کړي دي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ویلي چې دوی د امریکا په لاس د خپل وجل شوی پوځي جنرال قاسم سلیمانی په غچ کې دا بریدونه کړي دي. په ایران کې د القدس ځواک د وجل شوي کمانډان قاسم سلیمانی په جنازه کې د ټیل ماټیل له کبله شپږ پنځوس کسان وجل شوي او له دوه سو ډیر نور زخمیان دي. د قاسم سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره په زرګونو خلک راوتلي وو. د ایران د سرکاري خبرې جانسونو تر مخه پرون د قاسم سلیمانی په پلارني خارګوټي کرمان کې د خلکو د وجل کېدو وروسته د قاسم سلیمانی د جنازې مراسم وځنډېده. په سمدستي توګه د ټیل ماټیل وجه نه ده معلومه شوې. او کرملن وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترک سټریم په نوم د طبي ګیس پایپ لاین د پروژې د پرانستې لپاره استنبول ته رسېدلې ده. نوموړی به نن د ترکیې د ولسمشر طیب اردوغان سره په شریکه د پروژې پرانسته کوي. اردوغان له ډېره وخته هڅه کوي چې خپل هیواد د انرژۍ په یو مرکز وګرځي. ترک سټریم پنځه کلنې منصوبه ده چې نږدې اته بلیون ډالره خرڅ په پرې راځي. دا وو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان لقامی اسمبلی څخه تر منظوري دور وروسته د سینټ د دفاع کمیټې هم د هیواد پوځي مشرانو د کاري مودې غځولو بلونه منظور کړي دي. د یادې کمیټې یو غړی وایي د پاکستان قومي اسمبلی د لقانونو پیسو د سار نړیوال ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره له نورو هیوادونو سره د معلوماتو او مجرمانو د تبادلې قانوني مسوده منظوره کړې ده. پر خوا اپوزیشن ګوندونه دا د هیواد د خپلواکۍ په زیان ګڼي. د خبر پښتونخوا په کورمه کې له پرونه ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. او د روانې خپرونې په دویمه نیمایي کې اونیس پروګرام روغتیا او درملنه اورېدل مه هېروئ چې دا ځل موسمي او دایمي ناروغیو ته ځانګړی شوی دی.
خفګان ورسره سردرد زودرنجي او غوسه نو دا بیا رواني ستونزه ده، د معدې یا د زړه ستونزه نه ده.
په روان خپرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان قومي اسمبلی څخه تر منظوري دوه وروسته پرون ناوخته د پاکستان سینټ د دفاع قائمه کمیټې هم د هیواد د ځمکني سمندري هوایی او ګډ ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غځولو په اړه د حکومت لخوا وړاندې کړي درې بلونه منظور کړل. د یادې کمیټې غړي وایي چې دغه بلونه به نن سینټ ته د منظوري لپاره وړاندې کیږي او کله دې هم منظور شول نو د ولسمشر تر لاسلیک وروسته به د قانون بڼه خپل کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسرائیل محمد په دې راپور کې واوري.
د پیښور های کورټ وکیل او مدني فعال شبیر حسین ګیګیانی چې د پوز په حراستي مرکزونو کې د قید یو شمېر کسانو مقدمه وړیا کوي وایي باید چې په پاکستانی وګړو د هیواد په عدالتونو کې مقدمه وچلول شي. نوموړي پرون مشال ډیو ته وویل حکومت د اف ای ټی ایف یا د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې دا غوښتنه مني چې له نورو هیوادونو سره د مجرمینو او معلوماتو تبادله وکړي، خو دا غوښتنه یې په سمه توګه نه مني چې د وسلوالو لاسو ته په غیر قانونه توګه د تلونکو پیسو مخنیوی وکړي.
رجسٹر شو چې پای کې بانک اکاؤنٹ باندې یا دا بانک نه علاوه دا حواله هوندې په ذریعہ باندې یا نور دا سچ کوم کمیشن ایجنټس چې دا منی ترانزیکشن کوي دا غي خلاف په زرګونو باندې فایر شو او په هغه فایرو کې کورونا ډالرې پیسې انوال دي. د دې څخه ریزلټ په لکه زما په خیال باندې چې شتله دغه چې پای کې کسانو نه وی شو اکثریت پکې په ضمانتونه دي.
همدار څرګندونې د پښتونو ژغورنې غورځنګ یو مخکخ او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ هم پرون مشال دیو ته وکړي. نوموړی وایي دوی په قومي اسمبلی کې د یاد بل مخالفت پر دې وجه وکړ چې د دې له مخې که د پاکستان له یو ملک سره د مجرمینو او معلوماتو تبادلې معاهده وي او کنه خو هغه تبا خپل مجرمین وګړي یا معلومات ورکوي.
یو خدای چې مطلب یو هواد سره ستاسو انډرسټینډینګ دی جوړ کړی چې دا چې دوی زما مجرم کتا سره یې ما نه راکړي او تاسو مجرم کتا ما سره یې هغه کړه هر څه جرم هغه کړي کدا پیسو جرم یې کدا مطلب څه دوه کریمینل کار هغه کړي نو مطلب دوه هوډون په خپل یو مایته ساين کړی هغه تاسو جو هواد ته تاسو دا ورکړي خو په دې کې هم مطلب تا اوپن هغه ورکړي چې څوک هم ستاسو انفارمیشن غواړي او مطلب څه ورکړي
د معلوماتو او مجرمینو د تبادلې په اړه بل چې کله د ګل پورزه د حکومت لخوا اسمبلی ته وړاندې شو نو په شروع کې یې د اپوزیشن ګوندونو غړو هم مخالفت وکړ او ویل چې دا بل د پاکستاني وګړو له بنیادي حقوقو سره په ټکر کې دی. دوی وایي دا بل د کورونو چارو وفاقي سکتر ته د اختیار ورکوي چې په بهر کې د یو پاکستاني وګړي د بینک اکاونټونو یا پیسو راکړې ورکړې په اړه معلومات ترلاسه کړي. پر دې موقع د موسمبی ګنون یو مخکخ خواجه آصف اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل
هم اپنی سوورنیټی جو ہے نا وہ
نموڑے وای من پخپل خپلواکی سمجوته کبو یعنی یو هواد به بغیر لکومی معاہدی او موږ نه معلومات غواړي او موږ به یې ورکو د دې بډیر وګد محل اثرات وی
فار ریچنګ جو افیکټس ہونګے اس کے
بل خود پارلیمانی چارو وزیر مملکت علی محمد خان چې د کریمینل میټر 2019 په نامه د بهمی قانوني مرستې د غبلې اسمبلی ته وړاندې کړ. اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې د دې بل خاص مقصد ټول ادارې د دې پابند کول دي چې یوازې د کورونو چارو د وزارت تر منځوري ورستو به لکم هیواد سره د مجرمینو یا معلوماتو د تبادلې په اړه رابطه کول شي.
اف اے ٹی ایف کی ایک ریکوائرمنٹ ہے
نموڑے وای دا د اف اے ٹی ایف ضرورت دی او نن د دې منزورول ضروری دی ځکه چې تاسو کې هیڅوک نه غواړي چې پاکستان د اف اے ٹی ایف په تور لیست کې واچول شي. پاکستان بل هغو هیوادونو سره د معلوماتو او مجرمینو تبادله کوي چې له کومو سره یې معاهده وي. د ناقانون پیسو د څار پیرس میشتې ادارې د 2013 کال په جون کې پاکستان خړ لیست اچولې وو او له اسلام آباد یې غوښتنه کړې وه چې ترګرۍ ته د پیسو برابرولو او تورو پیسو د سپینولو مخنیوي په لړ کې اقدامات وکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخوري د کوټو بچا خان چوک ته نږدې په واچو دن کې دوه تنه وجل سوي او څوار لس نور ټپيان سوي دي. په ټپيانو کې دوه سرحدي عسكر هم شامل دي. چودن پر مازیګر هغه وخت وسو کله چې په موټر سایکل کې ځای پر ځای سوي چودیدونکو ټوکی وچاو دیدل. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترين راکوي.
د کوټو بچا خان چوک ته تیرمه د ستار روډ او مکانګي سړک پر کونج باندې تیرمه شام هغه محل وازورور چودنه وسو کله چې د سرحدي عسكر یو موټر د غځای څخه مخ پر تیرېدو. په دغه چودنه کې تردم غړي پر دوه کسان وزل سوي او څوار لس نور ټپيان سوي دي. چوک چې سم د لاسه د کوټو لوی روغتون تر رسول سوي دي چیر چې د ټولو ټپيانو علاج روان دي. د هسپتال د ویان و سیم بیگ په وینا چې په چودنه کې دوه سرحدي عسكر هم ټپيان سوي دي. د پیښې لامل وزینو دکانو او موټرانو ته هم زیان اوښتی دی. د پیښو وروسته تیر ماښام د کوټې د پولیسو مشر او درزاک چیمه د خبریالانو سره په خبرو کې په پیښو کې د دوو کسانو د مړینې تصدیق کړې او ویلي چې د لومړنۍ پلټون څخه داسې بریښي لکه د ناصرګندو کسانو له لوري چاودنه په موټر سایکل کې د پټکړل سوي بم له عمله سوي وي. خو د پیښې اصل حقیقت به نن په رڼا کې څرګند سي. بلې خواته د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال د پیښې په کلکه سره غندنه کړې او دا پیښه ترګری ګڼلې ده. په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان د حکومت ویاند لاکت شوانی و مشال ریډیو ته څه داسې بیان کړی.
24 دسمبر یو رپورټ رالی چې کمپیریټیو لاسټ ایئر په بلوچستان کې امن امان 53% بحال شوی دی. دا ډېر لوی اچیومنت دی د ګورنمنت آف بلوچستان چې موږ دا سیکورټی دومره امپروو کړه دومره حالات مو سره برابر کړه. بیا هم دا موږ دشمنان اثر دی دوی بالکل ملا د دهشتګردان مکمل مات دی. دوی برته چې د سر راپورته کوم چې کم کوشش کوي هغه ان شاء الله بلوچستان ګورنمنت نه پریږدي. نو دا زموږ فرم کمیټمنټ دی چې تر دا حد موږ د بلوچستان حالات بحال کړه. چې نن په بلوچستان کې په کوټه کې انټرنیشنل ایکسپو په بلوچستان یونیورسيټي کې اوسو انویسټرز چې دی هغه بلوچستان ته روان دي.
علاوه وزیر امر کړی دی چې په پیښه کې تورن کسان دي ژر تر ژره ونیول شي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د کوټې د پولیسو مرستیال مشر ډي آی جی عبدالرزاق چیما د پیښې څخه یو ورځ لمخه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته ویلي وو چې په بلوچستان کې اوس امنیت ټینګ شوی دی او په کوټه کې د ترګري هیڅ تریټ یا دړکه نشته. پل پلو ته یوه ډله چې خپل ځان تحریک طالبان پاکستان جمعۃ الحرار بولي یو ویان مشالی ډو ته ویلي دی چې د کوټې د یاد شوي برید ذمېداري دوی قبلوي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. د پاکستان قومي اسمبلی د لقانونو پیسو د څار نړیوال ادارې د شرطونو پوره کولو لپاره له نورو هیوادونو سره د معلوماتو او مجرمانو د تبادلې قانوني مسوده منظوره کړې ده. که څه هم حکومت ویلي چې دا اقدام د دغې ادارې له تور لیست څخه د ځان ژغورلو په خاطر کړی، خو اپوزیشن ګوندونو دا د هیواد د خپلواکۍ په زیان بللی. په دې اړه نور حال د اسرائیل محمد په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د سنټ د دفاع قائمه کمیټې غړي انوارالحق کاکړ پرون مشال اډو ته وویل چې د کمیټې په پرونی غونډه کې د موجودو ټولو سیاسي ګوندونو غړو د هیواد د ځمکني بهري فضايي او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه د دریو بلونو منظوري ورکړه.
په ډیفنس کمیټې کې ټولو د مخالفت چې چا کول نو هغه راغلي نو بلوچستان عوامي پارټي پی ټی آی د ټولو مایتو.
دبراس حال کې دا چې هم پرونه د پاکستان قومي اسمبلی د هیواد د ځمکني بهري فضايي او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه د حکومت لخوا وړاندې شوی بلونه منظور کړل. د جمعیت العلماء اسلام موفی د قومي اسمبلی غړي مولانا عبدالشکور پرون مشال ډو ته وویل په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي او ځینې نورو سیاسي ګوندونو غړو د هغه پوز د مشر د کاري مودې غزولو په حق کې رای ورکړي. پر کوم پوز چې بعد یې ګوندونو تور لګاوه چې په 2013 کال کې یې د عمران خان په ملاتړ درغلي کړې وه او هغه یې د پاکستان وزیر اعظم جوړ کړی وو.
اوټ خو عزت دو هغه د جمهوریت علمبردار او چمپیون بیا هغه څه سو نو زه خو نه پوهېږم چې دا د کومې درجې جمهوریت ته نن خو سملی کې هغه تاریخ ترین روزوا سیا ترین روزوا جمهوری تاریخ کې چې کوم حکومت ته د خلکو سلیکټډ ویلې هغه سره ملګرتیا هم وکړه او د اسمبلی تمام قوانین هم بلډوز کړه.
یاد بیچ ر پاکستان حکومتي ګوند تاریخ انصاف او پوس په یادو انتخاباتو کې د درغلي تورن رد کړی دی. د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړي خورم دستگیر خان پرون مشال ډو ته ویل چې دوی وس هم پر دې موقف ولاړ دي چې په دغه انتخاباتو کې درغلي شي وا. نوموړی وایي د دوی رهبر نواز شریف چې ووټ کو عزت دو کومه مبارزه پیل کړي هغه د پوځي مشر د کاري مودې غزولو سره نه ناکامه کیږي. نوموړی وایي موږ ته د ولس د حق حاکمیت د قائمولو لپاره له پوځي ادارې سره د خبرو کولو ضرورت دی، نه چې له یو کس یعنی د دې له مشر سره، ځکه چې دغه ادارې تر څلورو لسیزو پورې د پاکستان په سیاست کې مداخله کړې. نو له دغه ادارې سره خبرې کول دي او زه به بیا هم دا ووایم چې له یو قانون جوړونې سره جنگ نه ګټل کیږي او نه بیلل
کیږي.
د پاکستان آرمی، نیوی او ایر فورس او 2006 ترمیمی بیلونه د پاکستان وزیر اعظم ته د ځمکني، هوایی، سمندري او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې د غزولو حق ورکوي. په قانون کې د پوځي افسرانو د تقاوت عمر 18 کال دی، خو په دې قانون کې د وړاندې شوو ترمیمو لمخې که وزیر اعظم هغه بیا وټاکي یا کاري موده وغځوي نو تر 18 کلنۍ پورې کار کولی شي. واکمن ګوند تر کین صاحب د ځمکني، بهري، فضايي او ګډو ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه درې بیلونه روستل هغو اسمبلی ته وړاندې کړل چې د نومبر په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم عمران خان لخوا د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کاري مودې غزولو اقدام وزنداوه. عدالت ویل چې په پوځي قانون کې ابهام دی او حکومت دې په دې اړه قانون سازي وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال راډیو خبري او زو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې لپاره ماشومان ته د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شوی دی. په دې سلورزنی کمپاین کې به د علي شیرزو شاوخوا 10000 ماشومان ته پولیو وایرس ضد څاڅکي ورکول کیږي. د هغه وروسته د سیمه مشرانو د خپل غوښتنو پوره کولو په پلمه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو انکار کړی وو. په دې اړه د مشال راډیو خبريال طارق اورگزی راپور راکوي.
د کورمې ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې په لشرزو کې له پولیو واکسینو پاتې شویو ماشومانو دپاره یو خصوصي کمپاین یې له نهې ورځې پیل کړی دی. د صحت محکمې ځایي مشر ډاکټر جاوید وایي دا کمپاین دوی تر هغې وروسته پیل کړو چې هغلته د پیر په ورځ د لشرزو مشرانو خپل احتجاج د ختمېدو اعلان وکړو او له صحت محکمې د دوی پاتې شویو ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکولو غوښتنه وکړه. ډاکټر جاوید زیاتوي چې په ضلع کې د ډسمبر په شپاړسمه د پولیو پنځه ورځنی کمپاین شوی و چې پکې د لشرزو خلکو برخانه اخستو له کبله هغلته تر اووه زره ماشومان له پولیو څاڅکي بې برخه پاتې شوي ول.
دا مو څلور ورځې کمپین دی، نن نه بسټ کېږي، سپارټ شو، بلکې ټیمونه ډیپلوی شو، ټیمونه لوړو، لوجستیک ورسېدو خپل خپل ځای ته. دا به انشاءالله فیچر دی په نیمه دا کمپلیټ کېږي، د کوم ریفیوزل سره پاتې وي دا به ټول کور کېږي انشاءالله.
د لشرزو اوسیدونکي د نومبر له دیارلسمه په صدې کې پر احتجاج ناست ول او د هغوی د غوښتنه وه چې حکومت دې د تندو پر شاملتي ځمکه غیر قانوني تعمیرات ړنګ کړي. د تور نازون ملک عیسی خان وایي زموږ غوښتنه لا هم نه ده پوره شوې، خو له پولیو واکسینو انکار مزید نشي کولی ځکه چې په ملک کې د یاد ناروغۍ وایرس موجود دی او نه غواړي چې ماشومان یې له دغه متاثره شي. بلخوا ډسټریکټ هیلت افیسر ډاکټر عدنان خان وایي زموږ وطن نه به د پولیو وایرس هله ختمیږي کله چې هر کس په کمپاین کې برخه واخلي او خپلو ماشومانو ته څاڅکي ورکړي. ډاکټر عدنان خان زیاتوي پولیو ناروغۍ لګر د نړۍ ختمه شوې، خو زموږ په وطن کې لا هم موجود ده چې دا ډېره د خفګان خبره ده.
تاسو پتره زموږ ډسټریکټ کې دی، اورنګزو سره لګېدلې، خیبر سره لګېدلې، نارت وزیرستان سره لګېدلې دی، افغانستان سره لګېدلې دی، ٹھیک شو، همبو سره لګېدلې دی. دلته ټول دغه کیسونه راغلي دي. د دې خلک الته زیرا دي فریکوئنټلی مومنټ دی، وایرس خو راځي کنه، کیریل خو شته کنه، بسله دا ایک ټولی دا چیږي چې موږ داخله چیرې امونایز کو دا ټول خلک.
د صحت محکمې د ویبپاڼې تر مخه د جنوري په دریم نیټه پنځه نوي د پولیو مرض کیسونه مخې ته تر راتلو وروسته په ملک کې دغه شمېره یو سل اته ویشتو ته رسېدلې ده چې په دې کې نه اتیا یوازې په خیبر پختونخوا کې دي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. خو د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې د سکولونو د یخنۍ رخصتۍ پرون یو ځل بیا د جنوري تر دولسمې نیټې وغځولې. دا دویم ځل دی صوبای حکومت د رخصتیو غځولو اعلان کوي. بلخوا په صوبا کې د شخصي سکولونو مالکانو او د ماشومانو میندو او پلرونو د حکومت پر دې اقدام ناخوښي څرګنده کړې ده. وایي چې د ماشومانو وخت ضایع کیږي او باید حکومت له وړاندې د موسمیات محکمې په صلاح پریکړې وکړي. په دې اړه له پېښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راپور کوي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې لخوا د نهې په ورځ جاری شوې اعلامیه کې دا ویل شوی دی چې په میداني سیمو کې د زیات یخنۍ له وجې دا پریکړه کړې ده او په دیارلسمه نیټه به بیا ټول سکولونه پرانستل شي. دا تیر کال په شان ته دا دویم ځل شو چې صوبایي حکومت دغه چوټیانې د زیاتولو پریکړه وکړه. د نه وړاندې هم په دیرشم دسمبر صوبایي حکومت د یخنۍ چوټیانې تر نن ورځې یعنی تر اوومې جنوري د سخت یخنۍ له وجې غځولې وي. په خیبر پختونخوا کې د سکولونو ماشومانو د مور پلارانو د صوبایي اتحادیې یو مشر انجدلی وایي چې بیا بیا چوټیانو غځولو سره دوی سخت اندېښمن دي او باید حکومت صحیح منصوبه بندي وکړي کوم چې دا وخت دوی سره نشته دي.
پالیسی نشته سر، شیډول نشته، پرایویټ سکول داسې روان دي، سرکاري سکولونه داسې روان دي، بل روان دي، یو میکانیزم نشته، نوټیفیکیشن پراپر کیږي نه، فورکاست جی ممکن میاشت مخکې پته لګي پیغل به باران دي. په کار دا چې دی دا چوټیانې ورکړي د بایس نه د تیز نه فورکاست دي ګوري یا لري اوس تاسو هغه کوي چې زما ماشومان د پنډۍ نه راغوښتل تلي وو بچه کوي به چوټیانې تلي وو روم چې راغلل پرون بل راغلل خفه مو کوي بابا کله دی راغلل.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د پرایویټ سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر انس تکریم کاکا خل وایي تر زیاتو چوټیانو له وجې ماشومانو نصاب په وخت نشي ختمولې چې بیا په ماشومانو بوج وي، نو ځکه دوی د حکومت د دغه پریکړې غندنه کوي.
دوه سوه څلوېښت ورځې به سکول کولاوي، د دې د دې غلطیانو د وجې زبون یو سل شپېته ورځې سکول کولاوني، ماشومان برباد کل، استادان سلیبس ته پریشان نه چې یاره دا به اوس مونږ ورکو څنګه، ته چې دا دوه سوه څلوېښت ورځو سلیبس ته په نصاب کې او هغه ته په یو سل شپېتو ورځو کې کې خو منډې به وی کنه، نو چې منډې وی نو ماشوم ته دې ګرانه کا کنه، لکه کوم بوج چې دی نو ا ماشوم ته راغی، نو یا خو نصاب کم کوي یا چې کوم دی نو دا چھٹیاں کمې کوي او مخصوصې کوي.
بلخوا په پېښور کې د سرکاري سکول یو استاد عبدالرحمن فاروقی وایي چوڑان دے با دا پینزل لسرز چھوٹیانے وے نو باید نوی تجربے ونکلو شی
دی دی ون تجربے کئی ہو مخ کی بچن دا پخوار راسی ہو مخ کی پندر دن دا چھوٹیانے بوے دی دل لچی دن دوی مغا سات دن تاو دا راوانو بیا رو رو زیادی ہو نو پا دی خبر را چھ مخ کی نا یو فیصلو کلی شی چھ بس آر کال بچی دن دا چھوٹیانے سو دا فرس کدا 25 تاریخ بی شروع کئی ہو دا غو رزی کامیشہ دا موسم تقریبا دا کئی دینو زربانی آر ہو کسی نو سال بان دی طرف سا تیاری ہے معشوم ورد تیاری
ولی پا دیڑا مو چھ دا خیبر پختنخوا دا تعلیم نوی ٹاکلی شوی وزیر اکبر ایوب او بیا تعلیم محکمه ډایریکټر حافظ ابراهیم سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه، نو دوی ویل چې صوبایي سمله په مصروفیت او لوجه دوی خبرې اترې نشي کولې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال ریډیو مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 4:00 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو
زموږ غل مشال رادیو څخوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د افغانستان د سولې پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅې کوي. مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې به خبري غونډه وویل چې ایران په افغانستان کې له طالبانو او نورو سختدریز ډلو سره له خپلو اړیکو په ګټه د سولې پروسه زیانمنوي. بلخوا په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په سیمه کې وروستي بدلونونو امریکا او طالبان د سولې د ګډې موافقې لاسلیک ته نږدې کړي دي. په دې نور تفصیل سالم احمد سالی وړاندې کوي.
مایک پومپیو پرون سیشن به په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو ملاتړ کوي.
ان افغانستان there's an aspect of that conflict that
پاپنسن کې د بوهران داسې واړه خصه چې نورې پاملرنې ته اړتیا لري چې هغه پاپنسن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حالات دی. ایران د سولې لپاره په سیمه ایز او نړیوال اجماع کې له یو ځای کېدو ډډه کړې او په واقعیت کې نن هلته د افراطي ډلو د ملاتړ لپاره په خپل اوږدمهاله او نړیوالې هڅې سره د پاپنسن د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره په فعالانه ډول کار کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نور افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په ګډون ایراني چارواکو تر دې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ارتباطاتو هدف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل ایران له پخوا راهیسې د حقاني شبکې غونډې له افراطي ډلو سره ارتباط درلود.
Most people know about Iran's proxy.
زیات کسان په عربي هیوادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي. خو د ایران رژیم له طالبانو او نورو اړوندو ګروپونو لکه حقاني شبکې د توري بوري او مولا دادولا ډلو سره ارتباط لري. د ایران په ناولې لوب کې شکیل کېدل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي. د شغلی پامپیو د پرونی وینا ډیره برخه د ایران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه وه. سلیمانی تیر جمعه د ایران د گاونډي هیواد عراق د پلازمینه بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې پکې ویل سی قاسم سلیمانی عراق ته په یو ډیپلوماټیک ماموریت ورغلی وو. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلی و چې سلیمانی په دغه سی یو ماموریت بغداد ته تللی و چې ووژل سو. په همدې کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د دفاع له وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر وروستیو امنیتي تحولاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی پرون په ټویټر کې لیکلي چې دواړو لوریو ومنله چې د دې وخت د څو د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ سم د لاسه کم سي. اوس پښتنه ولړیږي چې د قاسم سلیمانی وجل کېدل او تر هغه وروسته ولړ سوی کړکیچ څومره کولی سي د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله مند دی چې په سیمه کې وروستي تحولات به د دې سبب سي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې یو موافقه ژر نهایي سي. د دغه وزارت سلاکار عزیز الله فضلي پرون ازادي راډیو ته وویل
سلیمانی چې څنګه وجل سو دغه وجلو
دلته نور هم په منطقه کې وضعیت کړکېچن سو او امریکایانو طالبانو دپاره اوس ډېر زمینه ودې ته مساعده سو چې دوی وکړي ته سره ورسېږي. خلیلزاد ډېره وخته لیکي اما اوس داسې معلومېږي چې دا موضوع نهایي سوې ده او بالاخره فاینل کېږي. به
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر اوسه د سولې کومه موافقه لاسلیک سوې نه ده. د غربي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه یو ور بیا له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه د سلا کېدو هڅه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیولی دی. په پېښور کې د سهار 9 بجې سوې. شاهین بنیری به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
سلام شهر دی وخت مهم خبرونه. د سنټ د دفاع د کمیټې د منځورین ورستو د پوز په قانون کې د بدلونو مسوده نن سنټ ته وړاندې کیږي. د سنټ د دفاع قائمه کمیټې د پاکستان د ځمکني فضائي او بحري ځواکونو د مشرانو د کاري مودې غزولو په اړه درې بیلونه پرون منظور کړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې په بمی چودنه کې دوه کسان وژل شوي او سوار لستنه نو ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې دوه تنه امنیتي سرتیری دي. جمعیت الاحرار وسلوالې ډلې د برید ذمواري منلې ده. د میرامشاه د ړنګوشو د ړنګ شوي بازار دکاندارانو د جداد مالکانو د حکومت لخوا دوی ته د پوره معاوضې نه ورکولو پر ضد احتجاج لا دوام ورکړی دی. یو یوکرین الوتکه چې 120 کسان پکې سپاره وو د تهران په امام خمینی ایرپورټ د پورته کېدو نه سمدستي وروسته پریوته ده. ځینې خبري ایجنسیونه د مسافرو شمیره 180 ښایي. په عراق کې د امریکا په دوه پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په ټویټر ویلي چې هر څه سم دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوه پوځي اډو پوځي اډو راکټونه لګېدلي او اوس مهال د تلفاتو زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. په ایران کې د القدس ځواک د وژل شوي قومندان قاسم سلیمانی په جنازه کې د ټیل ماټیل له کبله 55 کسان وژل شوي او له 200 ډېر نور زخمیان دي. د قاسم سلیمانی د جنازې د مراسمو لپاره په زرګونو خلک راوتلي وو. او کرملن وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترک سټریم په نوم د طبیعي ګیس پایپ لاین د پروژې د پرانستې لپاره استنبول ته رسېدلی دی.
دا مهم خبرونه لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې شاهین بنیری وړاندې کوي. اوس ورسېدلې ځانګړي اونیز خبرونه روغتیا او درملنې ته. په روغتیا او درملنې خبرونه کې دا ځل د موسمي او دایمي ناروغیو په اړه بحث شوی دی. د خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پورز په ژوندۍ باندې اوریدلې ده. نن تاسو ته په تکراری باندې خبرو. د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
روغتیا او درملنه.
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موږ په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په میاشت کې یو ځل موږ کوشش کوو چې ستاسو د روغتیا په اړه د عمومي پوښتنو ځوابونه درکو. نن یو ورځ ده. تاسو کولای شئ چې د خپلو یا د خپل پوهاوي لپاره د موسمي او دایمي ناروغیو په اړه پوښتنې وکړي. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. د پېښور د بډبیر لتاڼي سره په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا اسپتال لري. تاسو کولای شئ چې هلته ورشئ او مشوره ورڅخه وغواړئ. ډاکټر صاحب ستړي مشئ.
السلام علیکم ورور جان.
نصیر احمد سرتور راته پر فیسبوک باندې د موسم سره تړلې پوښتنه لیکلې ده او زه غواړم چې همدا تاسو سره شریک کوم، ځکه چې په مختلفو سیمو کې واوري هم شوې دي. په ځینو ځایونو کې بارانونه دي او ځینو ځایونو کې یخ دی. نو دی لیکي په کابل کې دی اوسي و زما ستونه خارخ کوي او ورسره ډېر ټوخی هم کوم، ډېر په تکلیف یم. نو د دې وجه څه شي؟ دا وایرلی یا بکټیریل انفیکشن ای او څه سړی کولی شي ډاکټر ته لتاګ پرتم چې
ژوندی شان جدي پامیر صاحب؟ دا دوه قسمه دي. یو ته مونږ کول بلډډ یا د یخی وینې او بل هارد بلډډ یا د ګرمي وینې تقسیم ورکړی دی. انسان چې دی نو د د بدن خپل یو ټاکلې درجه یا تو دخت دی چې هغه 0.5 نیم یا 0.5 سینټی ګریډ یا 98 یا 99 فارنهایت برابر جوړیږي. نو دا کا بهر موسم هر انګي خود دننه بدن چکم تو دختی د انسان نغه په پدغه درجه باندې قائم وي. او دې لپاره مونږ بدن کې کم کیمیایي تعاملات کیږي، کم چې مونږ غذا خورو جذب بدن کیږي، نو هغه په دې کې صرف کیږي. نو اوس چونکه موسم ډېر زیات یخ دی یا وور یو شولې، او دغه چې کم د تغذیې عمل دی یا د جزوی بدن کېدلو چې کم عمل دی، نو هغه کې زموږ زیات غذا چې هغه د دې حرارو په قائم ساتلو کې صرف کیږي. نو د هغې په مقابل کې زموږ چې کم مدافعتي نظام دی هغه لږ څه حده پورې کمزورتیا محسوسوي. نو له دې قبله نه چې کله موسم ډېر زیات یخ شي واورې وورېږي، نو موږ ته یو خو د بدن د ګرم ساتلو ضرورت وي چې داخلي توګه باندې خو بدن کوي، خو په کار دا ده چې مونږ د دې بدن د بهر له خوا نه هم د ده حرارت داسې وساتو چې زمونږ مدافعتي نظام ډېر زیات تاثیر لاندې رانشي. په دغسې په جراثیمو کې چې کومې بیکټیریاوي دي یا وایرس دي، هغه هم تاسو ته پته ده چې د مختلف درجه حرارتو سره ژوند کوي او په بعض حرارتونو کې هغه بیا ژوند نشي کولی.
سمه ده، بالکل. نو په دې
کومې بیکټیریا یا جرثومی چې دي چې هغه په یخ موسم کې وده کوي او خوشحالي، نو هغې ته هم موقعه په لاس ورشي چې کوم ځای کې د یو انسان مدافعتي نظام کمزوری وي، نو هغه هلته کې دخیل شي او انسان بیا د زکام، ریزش، سینې دردونه هر شی منجمد کیږي، ټینګیږي. پامیر صاحب
صحیح،
وینه هم تر یو حد پورې ټینګوالی خامخا د موسم د اثر نه قبلوي، نو موږ د تنفس او د ستوني تکلیفونه ورسره مخې ته راځي. نو په کار دا ده چې په داسې حالاتو کې مونږ بلا ضرورت په وورو کې ونه ګرځېږو، یا خو هواګانو ته ونه ګرځېږو، او بالخصوص چې کوم ماشومان دي هغه مونږ ګرم وساتو، د هغې غوږونه سر د ټوپای سره پټ وساتو، سینې ته بنین او دای خپو ته جرابې وي، او دغسې لوی انسان لوی انسان چونکه مدافعتي نظام مضبوط وي قوي وي، نو هغه تر ډېره حده پورې دا شیانه برداشت کولی شي. خو په کار نه ده چې یو سړی حتما دې سره ضد ولګوي چې زه یخنی برداشت کولی شم، په واوره ګرځېدی شم، سملاستی شم. د دې عمل څخه ډډه په کار ده.
صحیح دی. همدغه د ایس ایچ ایس په نوم باندې یو کس راته همدغه د زکام خبره کړې ده، نو دا په خپله جوړېږي که نه؟ په کور کې مونږ څه کولی شو؟ چای سکل پکاري، ګرمې اوبه سکل پکاري که نه، یخې اوبه نه دي سکل پکار؟ همداسې
بالکل تړمې اوبه سکل پکار دي، او چې کوم ماشومان د 500 کالو نه زیات دي او لوی خلک، نو چې کوم خشک میوجات دي یا مغزیات چې دي لکه بادام، غوز، نخود، مونگپلی، کجوره، د داسې قسم میوجاتو استعمال، د موسمی میوجاتو استعمال لکه مالټا، مڼه، کیلا او سنگتره وغیره، زیات مقدار کې اوبه څښل چې وینه ټینګوالی پیدا نه کړي، ګردې باندې زیاتی بوج او فشار را نشي.
صحیح.
او مقابل کې مونږه جوابي چې یا واړه دسمات زیات راشي، نو دا تاسو ته پته ده پامیر صاحب چې جوابي چې یا لوی دسمات چې وي، نو دې کې د بدن فضلجات او هغه جراثیم چې بدن دننه مړه کړي وي زموږ مدافعتي نظام په هغې قبضه موندلې وي، مړې کړي او هغه په دې لارو باندې خارج شي. نو په کار دا ده چې مونږ د خوراک هم خیال وساتو او بالخصوص تړ د اوبه څښل عادت وګرځو.
سمه ده. یو کس را سره د ستړي مشي
وو
زه اورم تاسو ما تخپل نوم خو یو سیمه هم
بیرمن ولایت ته ذکر ول سوالی ته خبره کو
خانم مت شه ده
بم ته نور په کور کې مریضی ده، نو یو مور ده، نو یو چاور ته ویل دي چې تاسو دا غا یو کې نو لمبور ان سی او دا ابي پکې شپه لشته، نو درې چې دا ابي خور ویل سو دا چې دی هر چې وچې شي د دغه مریضۍ لپاره ښه دي، په تریخې کې ډبره ده، دا ډبره ویلي. نو د ډاکټر صاحب ته زه دا پوښتنه کوم چې دا پیدا ورته کوي که نه ورته کوي؟
د لیمو په اوبو کې صاحب تاسو خو ما ته نوم مونه خو د خپل کنه خو بهرحال د لیمو په اوبو کې همداسې خام آګۍ د پوستکي سره اچول او بیا دا پوستکی چې دی دا پوټکی ویلی شي په خپل او بیا پکې آګۍ ورګډه کې کنه خام آګۍ پکې ماتول دي.
دغه دغه د لیمو اوبه خو موږ دغه کړي تجربه کړي دا آګۍ خور خو پکې ویلی شي نو چې دا ټکی کې نه کوي چې د ډاکټر عرفان الله صاحب څه زه دا پوښتنه کوم دا د شکرې مریضي لري او روماتیزم دی دا مریضي لري په دا باره کې څه معلومات راکړي.
سمه د ډېره زیاته مننه خوشاله اوسې ډاکټر صاحب. دا خو عجبه طریقه نه ده.
بالکل عجبه ده پامیر صاحب مونږه کرا شو د پښتورګي کاڼي ته دې به پوه شي پښتورګي کې یا مسانه کې چې کم کاڼي وي مسانه کاڼه خود ته شو متیازو په لار باندې وتې شي کوړو کې خو چې کله په پښتورګي کې کاڼي وي نو بیا مونږ د دې پول ګورو لکه اپر پول لوور پول میډ پول یعنی مخکی سا منځنۍ سا او برتنۍ سا نو دا کتل دي چې آیا دا خو ګرده چې د دینه خو یوریټرز یا د تشو متیازو چې کم وریدونه دي یا پیپونه روان دي مسانې ته وړي نو دا کاڼه خالته خوږیږي او لار ورته شته چې وځي خو د تریخې چې دی دا خو بره ځیګر سره نږدې پروت دی دینه خدا سے سلار نشته دی چې هغه مسانې ته لاړ شي یا رودې ته لاړ شي لوی پلمې ته لاړ شي او هغه لارې نه دا خارج شي.
صحیح ده.
نو دا ممکن خو نه ده کېدی شي چې دا کم شي یا صدقه شي خو د دې د وطن لار نشته حال همدغه جراحي ده.
صحیح ده. لایق حسین صاحب هم راته همدا خبره لیکلې وي د تریخي د کاڼو نقصانات څه وي او کلرې کینو بیا په بدن باندې بد اثر لري کنه.
د تریخي د کاڼو عموماً چې دا د زیات مرغن خوراکونو نه کیږي پامیر صاحب د ورزش کموالي او زیات غوړ چې مونږ کله خورو هغې د وجه کیږي نو که چاته په تریخي کې کاڼي وي هغې ته خدا پکار دي چې اول تر اوله هغې چې کوم دی د غوړو خوراک باندې قدغنو لګې انتهایي کم کړي او چې کوم نباتي تیل دی د جوارو تیل دی د انور ګل تیل دی یا داسې قسم تیل دی هغه استعمال شروع کړي.
صحیح.
دویم د تریخي کاڼه کې فرض کې عادت درد نه راځي بر سینه کې یا خېټه کې درد نه راځي عادت تکلیف نه ورکوي نو هیڅ ضرور نشته چې دې هغه په ځیګرځي کې د په ټلویزیوني معاینه کې لیدلې یا کوم ډاکټر معاینه کړي ورته عادت چې تکلیف نه ورکوي تر څو نو باید دې په زور نه راویخي.
صحیح. او چې کله لری شي نو بیا په بدن ته تاوان رسي.
بدن ته تاوان دغه ده چې فرض کې مونږ غونډ تریخي اخواکو نو بیا خو ته د غوړ خوراک په ازمولو کې ډېر زیات تکلیف به وي نو بیا خو به غوړ دی دایمي نه خوري او که نه دنه مونږ کاڼي اخواکو نو هغې نه څه نقصان نه رسېږي.
صحیح.
او عموماً دا چې د څلوېښت کالونه عمر زیات شي نو عین ممکن ده چې کېدی شي زما په تریخ کې ډبرې پرتې وي او هر سړی یا ښځه چې څلوېښت کالونو نبرې آئی کې دا امکان موجود وي خو تکلیف نه ورکوي سایلنت وي یا خاموش پروت وي بچه خاموش وي ماته تکلیف نه راکوي نو زما څه کار دی چې زه هغه وچېړم.
صحیح دی. یو کس را سره دی ستړي مشي.
سلام علیکم صاحب جوړ په خیر ستاسو ښه ده.
په خیر راغلی صاحب نوم مراته وخی او سیمه هم
احسان الله خبرې کوم له پښتانه مې اړیکه نه ولري.
په خیر راغلی احسان الله صاحب پښتنه وکړې خپل
زه تقریبا دا وته کله کې په مې سره زړه ځړای لرم
ها کوم هپاتایټس سی لري که بی
نه بی ده
بی ښه
او نو دا و ته کله کېږي چې دا عادي ټیسونه وکړم یعنی ځیګر مې صفا ده او کومه درجه چې دا هغه ده نرمال حالت کې ده او پی سی آر مې پاس دی ټوره ځي نو ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه کوم که معلومات راکړي په افغانستان کې داسې متخصص ډاکټر راته وښيي چې زه د مکمل علاج وکړم.
صحیح. احسان الله صاحب تاسو چې دا پی سی آر کوئ که نه دا هغه کیفیتی دی که د شمیر په اندازه باندې درته پازیټیو خي؟
نه صرف د شمیر په یعنی مقدار راته نه خي صرف یعنی ژوندای دی میکروبي
ژوندای دی. ډاکټر صاحب ځواب ورکوي که پوښتنې لري
او دین یو څه ته پوسه زنور کومه چې د دې ځکم د نظام انهزام چې دی دا صحیح فعال دی او د سماتی صحیح کیږي او خېټه پړسیږي خو نه
نه نه نه ډاکټر نو داسې مشکل نه کله کله مې په خېټه کې داسې تکلیف وي او داسې درد احساس کوم او یو مې اشتیا خرابه وي د معدې درد نه لږ په عذاب وم نو داسې خاص تکلیف راته نشته.
ښه. او بل ډاکټر صاحب
دی هایپاتایټس بی یادې کنه؟
او بی
دا عموماً چې د اوږد تداوی غواړي او صحیح طریقې سره د ډاکټر د نگرانۍ لاندې علاج پکار دی. د دې چې کوم دا پی سی آر کیږي نو دې کوالیټیټیو او کوانټیټیټیو تاسو ته تاسو سمو کو یعنی کیفیتي او دا غې د شمیرې په حساب چې سونه کاپیانی یا سونه وایرس موجود دي دې نه علاوه دې سره بیا مونږه د ټی بی کو ایچ بی وی دا ور سره ګورو او د ځیګر عمومي افعال ګورو بیا دا غې نه پس د دې کې چې کوم نه صرف یو قسمه انټی وایرل چې دا ور کول کیږي بعض صورتونو کې بیا دویم هم مونږ ورکو نو په کار دا وي چې هغه یو ګولۍ چې کوم دې ته ور کړې ده لس ملي ګرامه به وي هغه دې جاری وساتي کم نه کم شپږ میاشتې نه تر دوه کالو پورې هغه مسلسل وساتي ورسره دې دا پی سی آر چې دی دا چې دې هر ځای کې کوي دا د داسې لیبارټری نو کی لکه آغا خان لیبارټری چې دا یا د الشفا لیبارټری چې دا یا که چېرته یورپ کې څوک وي او د هغه ځای نه وکړی شي نو بیا به ټیک وي او که نه دا دي د عمومي لیبارټرونه کوي په افغانستان کې کوي یا په پېښور کې کوي نو د هغې نتایج چې دي نو هغه قابل قبول ډېر نه دي او هغه عموما هغې کې چې کوم هغه چین ریئکشن دي هغه دې صحیح طریقې سره ډاکټر ته په ګوته کولی نه شي نو ښه خبره دا ده چې دي هم د افغانستان نه خپل نمونه آغا خان لیبارټری ته ولیږي یا عمران خان کینسر هاسپیټل چې کوم دی هغې ته یا د اسلام آباد الشفا هسپتال ته د هغې نه نتیجه واخلي مونږ به ورسره مزید د دې رهنمایي وکړی شو.
روغتیا او درملنه خبرونې ته غوږ یاست. یو کس را سره دی ستړي مشي.
سلام علیکم پامیر صاحب، خیر صحت سره؟
په خیر راغلی صاحب. نوم مراته وخی او سیمه هم
ډیره مننه. زه سید سلیمان خبرې کوم له پکتیا څخه.
په خیر راغلی سلیمان صاحب، پوښتنه وکړه.
ډیره مننه پامیر صاحب، پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دي کپسول په باره کې. دا چې زه ډاکټر ته ورغلی وم بیا هغه راته یو کپسول لیکلی و. بیا ډاکټر صاحب وویل چې دغه کپسول چې دي د انسان وزن زیاتوي او بیا ورته پاینده کې د شکر.
ښه، کپسول نوم دې راته ونه خود؟
اولنزپین.
بالکل ډاکټر صاحب، هم دغه ده.
او دا درته ډاکټر ولې درکړي؟
دا ډاکټر ځکه راکړي چې ما سره څه د شک ناروغي وه او همدا ډول غوسه هم ډېره زیاته راتلله. دی دا راته لیکلي.
اوس خو به نه غوسه کېږي خلکو ته نه دی دا ګولۍ خوړل نه وروسته؟
دا ګولۍ مې چې خوړلې دي شپږ میاشتې کېږي. اوس مې شک هم ورسره ورک شوی ده او غوسه هم ورسره کمه شوې ده. اوس ما ته په دې ګولۍ کې شک راولېدلی دی چې آیا دا ګولۍ زما وزن زیاتوي، بیا دا شکر چې راونه ولېږي. دې باره کې مې پوښتنه وکړه.
ښه، ډاکټر صاحب جواب ورکوي ورته.
او دنه لږ تپوس کوم چې تا ته غوږونو کې غیبي آوازونه خو نه راځي؟
اوس نه راځي نه، مخکې راتله.
او خوب دې څنګه دی؟
خوب مې بيخي ورسره ښه شوی دی دې ګولۍ سره.
ډاکټر صاحب
او سو ملي ګرام خوري؟ پنځه خوري که لس خوري که دوه نیم؟
نه، پنځه ملي ګرام دی.
صحیح شو. له ته ریډیو اوره او اورېدونکي دېم په خور ووري کومه خبره مونږ کوو چې په دې پوه وي. پامیر صاحب خوشحال شوم چې داسې یو ډاکټر ته تللی دی چې هغه دته دا نقصانات هم ښودلي دي. دا زمونږ پېشوارانه فرایضو کې شامل دي چې مونږ مریض ته وښیو چې دې ته وابه دا د نقصانات هم کېدی شي او دا د فایدې هم دي. دا چې کوم نمک دی یا سالټ چې مونږ ورته وایو دا ډېر انتهایي محفوظ دی. د ده دوه نقایص دي چې یو دی په بعضې خلکو کې، په ټولو کې نه، وزن زیاتوي او تقریبا په لس زرو کې یو یا دوه کسان داسې وي که هغه مسلسل لس پنځه لس کاله وخوري نو هغه بیا د شکر په مرض باندې ککړ کېدای شي، یا ډایبټیس انډکشن مونږ ورته وایو. نو دا امکانات وي. عمومي توګه باندې دا داسې نه کوي چې چا وخوړل یو شپږ میاشتې یا کال دپاره هغه ته به شکر وشي. دا بالکل نه شي کېدی. دا رور د دې نه خاطر جمع نو دے بے پروا دغه دوا د ډاکټر د هدایت مطابق جاری وساتي.
ډاکټر صاحب دلته هم دی روان سره تړلې پوښتنه راته دلته بل کس هم لیکلې ده او دی وی چې شفیع الله ابراهیمی صاحب له میدان خاره د لیکلې دی وی بعض وخت مزړه درزا زیاتیږي، تشویش راته پیدا کیږي. نو وی څه کولای شو؟ نو زړه درزا که په فزیکی توګه زیاتیږي نو بیا خو مشکل دی د زړه
او که همداسې تشویش بیا ورسره پیدا کېږي نو بیا کېدای شي رواني وسوسه یې اندېښنه یي که نه.
دا هم لږ په وضاحت به وکړو چونکې مونږ نن عمومي خبرې کوو، نو که تاسو اجازه راکوي چې زه لږ وضاحت سره په دې خبره هم د خپل اورېدونکي مونږ وروڼه خویندې په دې هم پوه کړو.
بالکل.
د زړه ریتم یا سر پښتو کې ورته مونږ سر وایو،
تال
تال سر او تال، د دې د یو صحتمند جسم چې دا عموماً زمونږ معیار چې یو پیمانی چې وي دا د یورپي ژوند وي، دا په یو دقیقه کې دوه اویا ټوپونه دي د زلمی صحتمند انسان دپاره.
د ماشومانو نه د هغوی ډېر تیز وي او چې عمر یې زیات وي د هغوی کم وي.
د هغوی کم وي شپېتو نه بره دا کمیږي، او ماشومان چې وي نو هغه یو سل شل یو سل دېرش یو سل څلوېښت ټوپونه یا دړکونه یا ټکان خوري په یو دقیقه کې. نو هر انسان کولی شي چې دا که د دوه اویا نه تر سلو پورې خو نه خو تر نوي پورې کوي نو دې باندې د تشویش څه خبره نشته دی. هغه دړکن چې ده ته احساس ورکي لکه زموږ زړه درزیږي، زموږ د اورېدونکو اوس لګیا دي زړونه درزیږي، زما هم درزیږي، ستاسو هم، خو چا ته دا احساس نه کېږي چې پسینه کې داړه ټوپونه وهي. دا ټوپ چې کله ته محسوسول شروع کړي نو دغه خبره بیا دې ته تا چمتو کوي چې ته ډاکټر ته لاړ شه.
صحیح. په عادي حالت کې که ته محسوسول شروع کړي لکه ناستې پروتې ولاړې کنه یا په لاره باندې رواني او محسوسول شروع کړي او کاندسه منډه وهي ورزش کوي کم کار کوي درون کار کوي نو هغه کې خیر دی، هغه ستونزه نشته.
کنه هغه بیا احساسي کې نو پروا نه لري.
ښه. او دا چې کله کله د مثال په توګه سړی ناستی واسه احساس کې د زړه درزا
او نو دا خبره نه ده
نه کله کله چې بالکل لکه په کم صورت کې به ډاکټر ته تک پکاري
چې دا د تسلسل سره وي او د پنځل سره زونه زیات دی دا احساسوي. دا کله کله چې کینو نو هغه دی چې خدا نه خواسته الله دې نه کی چاته یو د غم خبر راشي اول اف سډن موږ ورته وي اچانک تصادفاً د خوشحالۍ خبر راغلو د غم خبر راغلو نو دې سره د لړ رفتار چې دی دا بے ترتیبه کیږي خامخا به کیږي د خوشحالۍ اظهار د پارم او د غم د اظهار د پارم. نو دا یو عادي خبره ده، دې ته هم تشویش کېدل نه دي پکار. څنګه چې تاسو ویلې که د فعال ورزشونه کوي یا کار کوي او بیا د زړه دربا اوري بیا هم د خفګان خبره نه ده، خو که مسلسل تر پنځلس ورځو د پملاسته باندې په ناسته باندې یا عادي ژوند کې دی دا تړکا اوري ټکان اوري نو دوه خبرې کېدای شي. بیا اول به دا ګوري چې د زړه او د زړه چې کوم مسلز دي یا پلیچ دي دا ټیک کار کوي که نه کوي، د والونه وینه صحیح منتقل کوي که نه منتقل کوي. خو که دې سره د ته خوب خراب وي، ده ته تشویش وي، ده ته یو لایینی خوف نه لیدونکې ویره بغیر د سبب نه ده ته سیاره راولاړه شوي وي، د ده ګیسټریک نظام وي لکه د نظام انهضام
او د هاضمې نظام خرابي
دا خراب شي، زړه سوځېدل شروع شي، خولې ته ترخې اوبه راتلل شروع شي، د اودسماتي یا د لیو بولو نظام کې تغیر راشي، وړې متیازې بې ترتیبه شي او زیاتې شي، نو دا بیا رواني کیفیت دی. په رواني کیفیت کې بیا موږ اول دا ګورو چې د دې سړي وینه چې ده هیموګلوبین لیول دا پوره ده که نه ده. ته په وینه کې چې کوم ضروري نمکیات دي لکه کلورین دی، پوټاشیم دی، کیلشیم دی، دا مونږ وګورو تجزیه کو د وینې چې دا په خپل حدودو کې ټیک دی که نه دي. نو بعضې وخت د هغې د کموای بېشی نه هم په زړه باندې ټکان راځي، که دغه شوی نه ټول ټیک وي نمکیات د ده په بدن کې په مناسب ډول باندې وي چې کوم ټاکلی شوي دي او بیا د خفګان ور سره سردرد زودرنجي او غوسه اظهار کوي نو دا بیا رواني ستونزه ده، د معده یا د زړه ستونزه نه ده، دې ته بیا پکار دی چې رواني ډاکټر ته لاړ شي او هغه نه مشوره واخلي او مختصر غونډې وخت لپاره دوه درې میاشتې کې د دې علاج وشي او بس سر ته ورسیږي. دا د نورو رواني ستونزو غونډې نه ده چې شپږ میاشتې یا دوه کال علاج واخلي.
صحیح. او ډاکټر صاحب، تاسو دا د رواني نہ علاوہ د زړه د نورو علامات ذکر هم وکنه، کپه دې کې دا ور اضافه کو تاسو ول کده خوشاله یا غم خبر راشي او منګه دا زړه درزا وا او روخ پله او یې محسوس کو کنه، نو خیر دې همدا سه کله کله داخلك میچونو ته ناستي، فوتبال میچ ته ناستي، کرکټ میچ ته، یا پخپله گیم کوي، یا پخپله د کرکټ لوبه کوي ولاړی کنه، منډه رامنډه هم نه وي، خو هغه نتیجې ته تلوسي هیجانی کنه، ایکسایټ شوی ورته پاغه صورت کې مکزړه درزا واوري، نو خیر دی کنه.
بالکل دغه شو، یا بعض وخت خلکو ته انگازی راشي غوګونو ته، یو غږ ورته راشي، عام صورت کې مکې دی شي، یا بعض وخت دی ودوی او د خوف ډک وریدون کې خوب ویني، او هغه وخت کې دی راوي شي زړه درزي کې، نو دا هم یو عادي کیفیت دی، ته هم تشویش نه پکار. دا د جذبات یا چې کم زمونږ د تھنکینګ پروسس د سوچ جوړېدلو چې کم عمل وي په دماغو کې، هغه سره تړلې وي، هغه د خپل حد نه لږ کم یا زیات کار وکړي، نو بیا موږ دا محسوس کوو. سره
ډاکټر صاحب ډېر زړه مننه،
داروګارو نه ډډه، ډېر مننه، ژوند دې صحیح پله ګرانو صحیح
آباد اوسې. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده، بلونه بیا در سره یو په مخه مخه.
جرنلزم شدت پسندی.
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.